څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله، چې که خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0415 503، یعنی 0415 503. بله اتصالات شماره ده هم درته وایم چې ساده شماره ده 0 98 119 49، یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د ملما پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. زموږ د دې خبرونې ملما د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد دی. په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي، لیکنې کوي او ځینې وخت شعر هم وایي. له استاد ډاکټر زمان ستانیزی څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ژوند کیسه له ماشومتوبه را پیل کړي.
زه په لوګر کې د محمد آغې د ولسوالۍ د سباکي خیلو په کلي کې زیږیدلم. نو په یو کلی کې لوی سوی یم، د کلي علاقه یم. او پلار مې د هغه دوه زمن له ما د مخه مړه شوي وو، نو د ما قدر زیات ورته هغه ته په دې چې زه مشر زوی وم. نو زه به هر ځای ځان سره به بولم، هغه بایسیکل درلود او د ما هم خوښېده چې ورسره یم. نو د ما اولینه مدرسه د ما پلار وو. هغه هر څه قصې و داستانونه و چې له هر ځای اورېدل، طنز و که افسانې وې که اسطورې وې، هغه به ښې قصې کولې. نو هغه قصې د ما اولین مکتب د ما پلار و. نو دا رسمي شیان څه دي؟ هغه د محمد آغې په هغه وخت کې ښوونځی و، لالیسنه و، هلته مې درس ویلی د اول درې کاله. له هغه وروسته بیا نو تقریبا د ما اصلي ژوند هغه وخت شروع کېږي چې زه له خپلې کورنۍ نه لرې ځم، ځم کابل ته چې هلته درس وایم. د دوستانو د تشویق په اثر باندې چې هغوی فکر کوو چې البته په خپل ځان باندې چې زه ډېر هوښیار یم او دا مکتب د ما لپاره کافي نه ده، باید کابل کې مکتب ووایم. نو بیا دا چې د هغوی حدسیات تر کومه حده درست و یا نه و هغه جلا موضوع ده. بیا د کابل کې د شاه شهید په مکتب کې مې هلته یو دوه کاله مکتب وویلي په ډېره سختي سره.
وخت کې مو کورنۍ په مور و پلار یعنی په محمد آغې کې پاتې وله او تاسې په شاه شهید کې درس وایئ؟
و زه مې له اکا سره وم. د ما دوه اکاګان په کابل کې اوسېدل. نو ژوند مو تقریبا هغه د ګډ لوی فامیلي ژوند و. نو زه مې له اکا سره اوسېدم، د هغوی کورنۍ سره. بیا له هغه وروسته بېرته لوګر ته ولاړم. بیا لوګر نه د محمد آغې له ښوونځي نه چې فارغ شوم، نادرې لیسې ته ولاړم. هغلته تقریبا یو څونه وخت وسو. هلته په هر صورت په یولسم صنف کې بیا د نادرې لیسې نه امریکا ته راغلم. هغه وخت کې دا پروګرامونه وو چې شاګردان باید یو عمومي امتحانې ورکوو، سراسر د افغانستان هغه لایق شاگردانو بچی و هغه براتل نو د ما نوم دست تصادفي اغل ته په هغه لست کې راغی. بیا یو کلمه دلته امریکا کې ژوند وکړه، له امریکایي کورنۍ سره چې هغه د ډېر منوره کورنۍ وه، یو کال نه وروسته بیرته افغانستان ته ولاړم. بیا چې د دوم ځل لپاره یعنی یو ځل په لیسه مې امریکا کې خلاصه کړه، یو کال مې وروستی کار بیا په لیسه د نړۍ کې خلاص کړه. لغه نه وروسته بیا ولاړم د کابل پوهنتون ته د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې مې د انګلیسي په څانګه کې هلته درس وویل. بیا له فراغت نه وروسته عمل ته خپله په پوهنتون کې د پویالي په رتبه باندې هغه څه ټیټترینه رتبه د استادي ده، د استاد په حیث هم د انګلیسي درس مې ورکاو د ژبپوهنې او انګلیسي. یو کال وروسته بیا د دوم ځل لپاره امریکا ته راغلم، د فول برایت سکالرشپ مې اخیستی و د واشنگتن پوهنتون کې مې هلته د انګریزي د ژبپوهنې او د سیاسي علومو درس وویل. بیرته چې افغانستان ته لاړم هلته مې بیا په خپله پوهنتون کې خپل تدریس کارم ته مې دامه ورکړه.
د چا حکومت تو چې تاسې امریکا ته لاړی او بیرته خپل وطن ته ولاړی؟ دا پوښتنه به شاید زموږ اورېدونکو ته په دې خاطر جالبه وي چې داسې وخت هم په افغانستان کې و چې خلک به د امریکا په شان هېواد ته لاړل، بیرته به راتلل په خپل وطن کې بیکار کوو.
وو دغه کوشش خو ټولو سره و، څوک په غرب کې پاتې کېدل د عامه ذهنیت له مخې نه یو لوی خیانت محسوبېدل له هېواد سره، له خلکو سره، له ولس سره، په دې چې موږ په همغه خاوره کې په همغه سپېرو کوڅو کې په همغو کلو کې لوی سوي یو، هغه په موږ دین لري باید بیرته افغانستان ته تللی وای. نو زه دوه ځلې چې راغلم، دواړه ځلې مې همدغه کوشش وکړ چې زه بیرته ولاړ شم. پس د واشنگتن له پوهنتون له تحصیلاتو نه څه خلاص شوم، بیرته افغانستان ته لاړم. بیا مې هلته بیا د ژبپوهنې پرشته کې البته د انګریزي ژبه باندې، په دې چې موږ یو پوهنځی د ښوونې او روزنې درلودو، یو د ادبیاتو و، د داود خان په وخت کې په هر دلیل چې و د ښوونې او روزنې له پوهنځي سره امریکایانو مرسته کوله، دا پوهنځی لغوه کړه، ملحق کړه په ادبیات پوهنځي پورې. منتهغه زموږ د انګریزي څانګه ځای په ځای پاتې سوله. نو ما هلته تدریس وکړ یو دوه کاله و، هماغه تقریبا هغه حادثو ډېر ډک کلونه د ژوند هغه و چې په هغه وخت کې د خلقیانو کودتا هم وسو، د روسانو راتګ هم وسو، د راتګ ورته وایو که تجاوز ورته وایو، یرغل وکړه په افغانستان باندې. نو هغه حادثې زه چې کله کله فکر کوم چې که زه امریکا کې ما دلته بل امریکا کې البته ما بل سکالرشپ اخیستی و د اریزونا پوهنتون له خوا نه، منتها د کابل پوهنتون موافقه ونه کړله، زه بیرته وغوښتلم. نو فکر کوم چې د ما د ژوند په حساب باندې هغه ښه وخت و، په دې چې ښه شو چې داسې پېښ شو، په دې چې هغه پېښې چې هغه وخت کېدلې وایو چې معجزه ده هم ویلی شو.
له ازادي راډیو د میلمه خواله اوري، زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانیزی دی.
په امریکا کې زده کړې کړې وې، په هغه وخت کې فکر کوم هر چا چې په امریکا کې زده کړې کړې وې هغه ته به دې شک په سترګه کتل کېدل، که څنګه؟
یوازې شک نه و، د ما په مورد کې ډېر تهدیدونه راته وسول. په دې چې زه بیرته ولاړم، په عین وخت کې ما ته د امریکا د فرهنګي مرکز له خوا نه بل کار راکړل شو، زه هلته آمر وم د انګلیسي ژبې د پروګرامو په کابل پوهنتون کې مې انګلیسي ژبه درس ورکاو. بیا وروسته د امریکا سفارت کې د ترجمې کار مې کاو، نو د ما ارتباط هغو سره زیات و. له هغه نه مخکې هم ما د ژبو له زده کولو سره مې علاقه زیاته وه، نو ما د فرانسوي ژبه مې کابل کې زده کړله، و الماني و روسي و حتی ایتالوی در کمتم او اسپانوی چی ما دلتا امریکا که شروع کرده و نو دیگه بخاطر از گویت انستیتیوت و داده ایتالیا سفارت و دغه جای تتلل ما دیده بخاطر چی دی زبوز دکول سرمه علاقه در لوده بیانو وقت چی دی خلقانو وقت راغای اغا وقت که زخپل دا چو زلیل مستقیم تعدید سرمه خامخصوم سخت وقتونه و و په هر صورت باندې همغه سختیان دي چې یو شخصیت جوړی تغییر ورکی جهت ورکی دا
بل اخره تاسو امریکا ته لاړی ځکه چې اوس په امریکا کې اوسه همغه وخت لاړی که نه ورسته
نو هغه وخت تهدیدونه خو نه یوازې ما تو دموکراتیک په کورنۍ کې زیات و تقریبا شپږویس نفره د موږ د کورنۍ لرې او نږدې خپلوان د موږ ووژل سول د خلقانو په اوله دوره کې زه خپل هم څو ځلې باید خپله چې اوس فکر کوم دا د ما خپله ژوندي پاتې کېدل هم یوه اصطلاحي عقنه کار واخلم یوه معجزه ده چې زه څنګه اوسو چې زه ژوندی پاتې شولم اما هغه وخت چې روسان راغله بیا وروسته موږ یو لیست پیدا کړ چې په هغه کې زه او زما ماینه او زما زوی تقریبا نهم نفر په هغه لیست کې چې باید موږ له منځه وړل شوي وای نو په یوه حساب باندې هغه د روسانو راتګ د موږ د نجات په غیر مستقیمه توګه البته د موږ د نجات سبب سو بیا له هغه وروسته چې راغلم امریکا ته داسې له نیک تصادفه زه تقریبا دو ورځې بیکاره وم چې هغه شنبې او یکشنبې ده د دوشنبې په ورځ باندې د خپل اکا زوی سره د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون ته ولاړم هلته مې د تصادف له مخې یو دفتر ته ولاړم چې هغه د بهرنیو استادانو د محصلینو له خوانه و هغوی سره مې خبرې وکړې هلته بیخي من نه پوهېږم چې څه پېښ شو خو هغه چا سره چې ما خبرې کولې هغه ما ته کاغذ راکړ چې ته دې دفتر ته ځې او هلته ممکن تا ته په کارې هلته چې زه ولاړم هغه ولې د تا کار ټول خلاص ده کولی شې دو هفتې بعد د موږ سمستر شروع کېږي دا د دوه صنف موم درکړی دي او دا شیان بیخي یعنی د ما باور هم نه راته چې هغسې نو د هغه خاطر له هغه شروع نه ما هغه د خپل اکادمیک رشته او دغه مې ادامه مې ورکړه بیا دغه پر څنګه ما یو نور تحصیل په بلنج رابطو په سیاسي علومو کې وکړ په عین وخت کې مې درس مې ورکاوه نو او په زمن کې هغه وجبه چې په ما باندې د افغانستان ملت درلوده دغه په خاطر ما د په اصطلاح نه پوهېږم چې دې ته شخصي جهاد ووایم که نه په دې د جهاد کلمه اوس د چا نه خوښېږي جهاد یا مبارزه هغه دا وه چې ما یوه جریده خپروله د ازادي په نامه باندې هغه په پښتو دري او په انګریزي ژبو باندې وه تقریبا لازره تیراژ مو درلوده تر هغه حد مو څه له لاسه کېده تا افغانی مهاجرین سره غلی او هر چیرته و تیتو پاشانو سره اوغوت مرسوله و امریکایانو ته و مطبوعاتو ته نو د ما فعالیت البته هیڅ وخت ما په ژوند کې نه دی غوښتي چې زه د یو تنظیم کې یو حزب کې یو ګوند کې یم نو فعالیت مې انفرادي و تنهایی دا کار ما کوو یعنی له یو درکه مې درس ورکاو چې هغه مې وظیفه وه لبل درک مې تحصیل کوو چې هغه مې علاقه وه لبل خوانه مې د ازادۍ جریده خپروله چې هغه د ما له نظره خپله ملي وجیبه مې وه
تاسې په ژبه کې یا ژبپوهنه کې او بیا سیاست کې زده کړې کړې دي اما اوس تاسې د الهیاتو استاد یاست تاسې الهیاتو ته څنګه مخه کړه
تصادف نسم وایلی که یعنی په تصادف که خپل فاعل د عمل مطرح نوی اما په یو شکل سره و هغه وروسته چې ما خپل د دکترا هغه رساله مې لیکله یو ماخذ کم و کتابخانه په منځ کې د کتابو له منځه تېرېدم چې دا یو خواته مې وکتل چې هلته نوشته و عربي نو ما تعجب وکړ چې عربي دلته څه کوي. دا خو د حقوقو پوهنځی ده، یو دوه قدمه مخکې تللم، بیرته ورو ګرځېدم د داسې کنجکاوي په خاطر چې ګورم څه نوشته دي چې ابن عربي. دا منورم عجیبه راته ښکاره سو. کتاب مې خلاص کړ چې د اوله صفحه کې لونمه چې د محیدین ابن عربي په باره کې دونه مطالب لیکلي دي چې دا د اسلام یو لوی پوه و. داو زه حیران پاتې شم چې زه اوس سبا ته خپله پی ایچ ډی اخلم، ډاکټر یم، او د دې سړي نوم ما هیڅ نه و اورېدلی. لاړم هغه کاغذونه مې څه خلاص کړل، هلته مې یو ورقه یو فصل د کتاب دوه فصله مې کاپي کړل. دا مې کاپي کړل، ځان سره راغلم. د ما کار د دکترا خلاص شوی و، منتظر دا ومه چې هغه کمیټه خپل تصمیم ونیسي چې هغه منظور شوی ده که نه. نو یو ورځ خپله اویلي کې لاړلم، سهار وخت ووتلم په دې عزم چې زه به دا ګلان ملان وګورم. او دا د هفتې آخره وه، کاغذ مې را سره واخیستم، خو خیر که چیرې اخیست. دا کاغذ مې چې خلاص کړ تقریبا یو اتلس مخه و. دا مې چې دغه هر جمله څلونم، هغه جمله ما نه پرېږدي تر څو ورپسې جمله ونه وایم، ورپسې فقره ونه وایم. نو په ډېر دقت مې دا ولوست تر اخره پورې. یو پلان متوجه شوم چې بیا نو لږ وروسته د ما مخه د عرفان خواته شه. هلته مې خپل شخصي مطالعات شروع کړل، بیا دکترا نه پاس پوست پی ایچ ډی تحقیقات و هغه مې زیات څه کول. یو سی لی پوهنتون کې هلته مو استادان درلوده. نو بیا بیخي مې د بلې دنیا ته زه راغلم، تر دې حده چې زه حتی په یو معذرت سره وایم چې حتی شاعر هم سلم.
عرفان سره شعر لکه چې تړلی دی په دې خاطر.
خو عرفان سره شعر یو وخت د ضرورت په اساس وتړل شو، هغه وخت چې حلاج د عباسي دوره کې په دار وخېزول شو. هغه عرفاني خلک چې و هغه ټول په تیښته و، په پټه کې و، په دې څه دا فقی علما او زیات قدرت درلوده. نو بیا لږ وروسته به دغه عرفا به خپل افکار د شعر په توګه لیکه، که فرض کړه که استعاره د معاشقې او د دې شیانو هم وی د خدای په صفت کې به لیکلې. هغه به نو بیا که چیرې گیر به راغله، بیا ویل چې نه زه خو ځان سره یو معشوقه لرم، دا مې د یو انسان لپاره لیکلی، خدای سره مو کار نه لرو. دا نو په دغه شعر کې هغوی خپل هویت پټاو د اولې دورې ورفاو. بیا وروسته یو د ضرورت له مخې دې په خاطر چې په لیکنو کې تصرفات خلکو کول، بیا به نو هغه عارف به خپل لیکنې د شعر په ژبه ویل دی، دې په خاطر چې د شعر تغییر کول په شعر کې تصرف اسانه کار نه ده. یعنی تر یو حده که دا د اوسنۍ معاصر غربي اصطلاح نه کاپي رایټ پروټیکشن اصطلاح نه کار واخلو، نو دغه په خاطر باندې عارفان شاعران کېدل هم د یو ضرورت په خاطر چې د دوی افکار کې څوک نظریاتو کې ګوتې ونه وهي. نو دغه په خاطر په طور د مثال مولانا صاحب اشعار د مثنوي چې تقریبا 2000 بیت دي، په هغه کې دونه اضافات شول چې هغه له 6000 نه هم زیات شو. بیا یو مستشرق په نامه د نیکلسن د چې هغه څو کاله په دې تیر کړل چې هغه ځینې جلا کې او هغه مولانا هغه بیتونه چې معتبر دي او استناد په دې کېږي چې د مولانا نظریاتو انعکاس کوي، هغه ځینې جلا کړل. نو خو خیر هغه دغه وخت و. اما نه زه چې اوس کله یو دوه درې مصرې وړاندې وروسته لیکم، هغه مازې د زړه د درد دی. زه ځان شاعر نه بولم په هېڅ حساب.
تر اوسه کوم مجموعه چاپ کړې ده که نه؟
زه یو بل مشکل هم لرم چې ما اشعار اکثرا کار پرې کوم، اما مقصد سه چاپ سوی هم دی په مجلو و اخبارو کې دی، اما د خپل د کلیاتو په شکل باندې نه دی چاپ سوی. د اولین ځل لپاره فکر کوم چې پر د المر مجلې پراتلون کې ګڼه کې د ما یو شعر د چې هغه یو غزل ده یو بوله له چې هغه په پښتو او په دری ژبه باندې په عین بحر په عین قافیه په عین موضوع لیکل شوی ده. چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې په طور د مثال یو ذهنیت ده، دغه ذهنیت باطل ثابت کیږي.
استاد څومره وخت کیږي چې تاسو په همدغه پوهنتون کې الهیات تدریسوي؟
زه تقریبا شپږ وو مختلفو پوهنتونو کې مې جنوبي کالیفورنیا کې تدریس کاوه. یو وخت د ما یو شاګرد چې یو سی ال ای کې و، له هغه ځای نه البته پاس له دې خپل درس خلاص و، ما ته وویل چې ته دلته د تا په قدر څوک نه پوهېږي، ته باید دلته راسې. نو ما ورته وویل دلته د څه مقصد ده او دلته له هغه نه د مقصد څه ده. بیا دغه پوهنتون ده په نامه د پاسیفیک ګراجویټ انسټیټیوټ، چې دا په نړۍ کې یوازینی پوهنتون ده چې د اسطوره پیژندلو او د الهیات و عرفان و دغه مسائلو کې درجه ورکوي، او یوازې د دکترا او ماستری له هغه ټیټ تحصیل نه لري. نو بیا دې پوهنتون کې له 2015 کال را په دې خوا درس ورکوم.
په امریکا خپل اصلي اوسیدونکي څومره لیوالتیا لري چې الهیات ولولي؟
داسې ده چې موږ که یو تفکیک وکړو د عرفان یا د باطنی علم یا د الهیاتو، خلک دا الهیاتو مذهب و دین په یو ترازو باندې تلي. دا درسته نه ده. ټول جامعې دین ته ضرورت لري د یو اتکا په حیث باندې. اما مشکل دلته کیږي چې په ابتدا کې دین د خدای پیژندلو لپاره اختراع کیږي، جوړ کیږي، تنظیمیږي، بیا وروسته خلک په دغه دین دونه اخته سي چې خدای له یاده ووزي. د عرفان تاکید زیاتر په دې ده چې دین یو وسیله ګڼي او وسیله بولي، او له وسیلې نه زیات ارزښت نه ورکوي دین ته، مستقیما زید خدای پیژندنه ته. نو دین په عبادات او په فقه او په دې مسائلو سره اخته دي، اما عرفان پیژندنه ده چې انسان باید خپل ځان و پیژني، او که چیرې د ځان پیژندنو توان ولرلی سي، بیا نو کېدلی سي یو اقلا یو انتباع یو نظر هم د دې واخلي چې خدای هم سته. نو دغه په خاطر باندې تقریبا په هر مذهب او په هر دین کې هغه د عرفانی برخه سته. مثلا یهودیت ځان ته دین ده، اما کابالا د روی عرفان ده. یا بودایزم ځان ته دین ده، اما زن بودیزم د هغه عقده عرفان ده. په اسلام کې هم دا فقه او دا لمنځونه او دا شیان چې هغه د اسلام دین تعریفوي هغه ځان ته جای لري، اما عرفان له هغو سره البته د وسیلې په حیث و، اما هغه هدف نه ده.
له آزادی رادیو د میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانی زیدی.
زه دوه نور ملګری مې له کلي نه ووتلو چې لاړم زه مکتب ته. په لار کې چې د لوی سړک ته رسېدلو په دې وخت کې له خونه یوه لارۍ موټر په ډېر سرعت باندې راغی او راتاو سو د موږ خواته. نو هغه موټر په اصطلاح جلاوي له لاسه ورکه. نو دا موږ درې واړه کوچنیان چې یو نیم په داخوا وتښتېدو، نیم په اخوا وتښتېد، موږ موټر ونه وهي. نو هغه دوه هلکان له ما نه یوې خواته لاړ، زه یوازې وم. دابل خواته لرم اغه لارې تر نږدې سول د په خاطر چې ما و نه وخی داسې په لوړه باندې و خاتله دا چې په لوړه و خاتله زه په د سیقه او شور لختی کې وم دلته مې چې ولید د لارې پاس په دغه والله ودرېدله هلته توقف یو که او کګه سوله چې په ما باندې را لویږي اوس زه دلته د لختی په منځ کې ورته ولاړم خو یو څه لس کلن هلک به ومه نهه لس کلن او دا د لارۍ د باډۍ د لرګیو غچ غچ هم هوره اورم دغه هر لحظه کې چې لارې خوا د اواز اورم چې دا لارۍ اوس داسې راځي او په ما اوس را لویږي او دا باډۍ هم راکږه سوې ده او د موټر لاندې ګورم چې هغه د اخوا ټایرونه یې مځکې لوړ سول نو په همدې وخت کې دا شاوخوا ته چې دا خلکو د دکانو مخکې او د ځایو کې هغه ټول هم همدغه فکر کوي چې بس زه ولاړم په داسې دا لارۍ باید رالوېدلې وای راچپه سوې وای زه تر لاندې سوی وم اما هغه لحظه د ما لپاره دونه اوږده سوله چې نه پوهېږم چې د هر ثانیه یې ممکن په د ما لپاره د یو ساعت په اندازه اوږده سوي چې زه په هغه کې دغه ټول آوازونه اورم هلته د خلکو چغې نارې اورم هلته یو هغه سکوت د دوی اورم چې په وحشت کې پاتې سوي دي چې دا هلک اوس موټر لاندې کېږي او دا موټر هم داسې راځي راځي نو یو وخت کې درېږي او بیا بېرته په شا ځي هغه د آخري ټیرونه بېرته په مځکه لګېږي په ما باندې نه رالویږي نو ما فکر وکړ چې هماغه د ما د ژوند آخري لحظه وه او یعنی اقلا که د فزیک قانون مطرح وي باید زه هغه موټر لاندې سوی وای اما هغه څه چې
لانیکمرغه داسې ونه شول اما تاسې په دې منځ کې فرصت نه درلود چې له هغې کندیسان وباسئ که نه دا ډېر لنډ وخت کې دا هر څه پېښ شول
دا په ډېر لنډ وخت کې ما همغه منډه ما واخیستله زه له سړک نه حتی لاړم د لختي منځ کې ودرېدلم نو زه فکر کوم چې په یو حساب باندې زه په هغه ورځ هم باید
معجزې وساتئ معجزه وه خدای مو خوشحال لره خدای په امان
سلامت اوسه
مسافرا پیسو هر صدر نہیں رکل پزڑ سخشولی کافرا تغمو نکی جانانا چتر چو پوری مساوی لاس بوا نخلم لتانا چپتا باندی مین شم زڑ کی وین دا ہر چا فخی زہر چا باندی شک من شم شمارمی عبادت کی دجومیش پیلتی لڑما دیو بلکرم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خواتا خدای نسل میں ختمی گی خیر را بیخ کا پختن خواتا دیر بشت رخ وقتنا پڑ بچ کم پاو بوکی دمولا دلا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے سڑ گئے دے وڑے سکیم دخ پلوار جنگن ناس تڑے جنگن ناس تڑے دلار سارم دی خوبون میو رکشوی تر سحر ستوری شمارم یاد مستا پیزوان چار گل دے مجبوری دلاس می تش دے چی بکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیاد کری وست دوانو نرسیگی دے دی خپل مرگ میراد